اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوه بل خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وای د روان میلادي کال په لومړي او شپږو میاشتو کې بشرپالو ادارو د افغانستان د 14 میلیونه او 400 زره وګړو یو ډول لاسنیوي کړی دی. او چا پرون سه شنبه پر خپل اکسپانه یا په خپل ټوئیټر لیکلی ل جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې 2 میلیونه او 200 زره کسانو لشتر لشه درې ډوله سکتوري ملاتړ ترلاسه کړی دی. د اوچا د نویو شمیرو له مخې په افغانستان کې ټول ټال 28 میلیونه او 200 زره کسان د خوړو، روغتیا او روزنې په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستو ته اړ دي. په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي پیکینګ د چین او افغانستان ترمنځ د واخان دهلیز د فعال کېدو په اړه د طالبانو د حکومت هڅې ستایي او له خپل اړخه د دغه دهلیز د چارو لپاره په تدریج د ګامونو د اخیستو لپاره چمتووالی لري. دا خبره په چین کې د افغانستان سفارت چې چاري د طالبانو لخوا ګمارل شوی سفیر مولوی بلال کریمی سمبالوي پرون سه شنبه په خپل اکسپانه یا په خپل ټوئیټر کې کړی ده. په دې اړه په بیان کې راغلی د شاغلی کریمی او د چین د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي څانګې د مشر لیو جینګ سونګ ترمنځ په کتنه کې د دې دهلیز ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو پر لا پراختیا او تقویه او همداراز له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د مثبتو تعاملاتو، سیاسي، اقتصادي، تجاري او ترانزیتي همکاریو پر دوام خبري وشوې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبه د افغانستان په وو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو اټکل کړی دی. د دې ادارې له خبر پاڼې سره سم په بدخشان، نورستان، تخار، پنجشیر، بغلان، کندوز او بلخ ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیز باران، تالندې، برېښنا او سیلونو دراوتو اټکل شوی دی. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې وروستیو سختو ورښتونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې پر حزب الله به چې د ایران له ملاتړ برخمن دی رحم ونه کوي، د دې هیواد ځواکونو پرون سه شنبه د لبنان په ختیځ کې پر حزب الله نوي بریدونه وکړل. د لبنان د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان په بقا دره کې د اسرائیل په دغو بریدونو کې په بلبک ښار کې یو روغتون له فعالیته لوېدلی دی. تر دغو بریدونو مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې د اسرائیل په مرکزي برخه کې پر یوې پوځي اډې د حزب الله د بی پیلوټ الوتکې د تیرې یکشنبه د ورځې برید ته به چې څلور اسرائیلي سرتیري پکې ووژل شول په بې رحمۍ ځواب ووایي. د پرون له دې اډې څخه د کتنې په مهال همدارنګ وویل چې پر حزب الله به چې امریکایي د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړي د بیروت په ګډون د لبنان په هره برخه کې بریدونه وکړي. د امریکا په خوانی ولسمشر او د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د جمهوریت پالو کاندید ډانلډ ټرمپ په دې اړه چې آیا د ولسمشر په توګه د دندې له پای ته رسیدو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې او کنه له څرګندونو ډډه وکړه. ټرمپ پرون سه شنبه د شیکاګو په اقتصادي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه نه غواړي نظر ورکړي، خو یوازې دومره وایي چې دغه کار وکړي دا به یو ځیرکانه حرکت وي. د واشنگتن پوسټ رسمي خبريال باب وودوارد په خپل نوي کتاب کې لیکلي چې ټرمپ د 2020 کال په جنوري کې د ولسمشر د دندې له پای ته رسیدو وروسته وځلی په خصوصي ډول د ټلیفون د لارې له پوتین سره خبري کړې دي. او د شزو د شل اووریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ویست انډیز، جنوبي افریقا، استرالیا او نیوزیلند ټیمونه نیمه پایلو بیته ووتل. د نیمه پایلو په لومړی سیالي به سبا پنج شنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ د دوبی د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. له مهالویش سره سم دوهمه لوبه به د جمعې په ورځ په شارجه کې د ویست انډیز او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ وي. د شزو د شل اووریز نړیوال جام پایلو به د اکتوبر پر په دې شمنېټه تر سره شي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سره لدی چې نړیوالو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي چې په عام محضر کې دي له تعزيري سزاګانو لاس واخلي، خو طالبانو تر اوسه دې کار ته دوام ورکړی. د طالبانو ستري محکمې پرون سه شنبه په کابل او خوست ولایتونو کې پر شپږو کسانو د دغه سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکړ. د جزا پیژندنې د کارپوهانو په وینا تعزیری سزاګانې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي، خو طالبان هغه د شریعت مطابق بولي. د دې موضوع جزئیات د نوریاس نوری پرابور کی.
د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل کې پر څلور مجرمینو د تعزیری سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکوي. د محکمې بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر په دې اړه چې دغه سزا پر کومو مجرمینو او په څه ډول تطبیق شوی جزئیات نه دی ورکړي، خو له دې مخکې پرون سه شنبه په خپل ویب پاڼه کې په خوست ولایت کې پر دوه تنو د ورته تعزیری سزاګانو د تطبیق په اړه په یو راپور کې ویلي وو چې د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې پر دوه کسانو چې پر لواطت تورن وو په عام محضر کې تعزیری سزا تطبیق شوه. یو تورن په 15 شو او بل په 13 درو وهل شول. پر دې سربېره یو تورن په یو نیم کال او بل په یو کال تنفیذي بند محکوم شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو د محکمې د حکم له مخې د دوشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې دوه تنه په عام محضر کې په درو وهل شول، او تر هغې مخکې د یکشنبه په ورځ هم پر اتو تنو په کونړ ولایت کې په عام محضر کې ورته تعزیری سزاګانې تطبیق شوې وې. د طالبانو حکومت یوازې په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 14 کسان په عام محضر کې په درو وهلې دي. که د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په وروستیو څو میاشتو کې په عام محضر کې پر مجرمینو د طالبانو د محاکمو لخوا د تعزیری سزاګانو په اړه دقیق ارقام راټول شي، تقریبا هر ورځ په یو یا بل ولایت کې څو تنه په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. دغه سزاګانې څومره له بشري قوانینو او انساني کرامت له درناوي سره اړخ لګوي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانګزی په اړه وایي:
و اما هزار کې د جزا او تطبیق سره د چتنبی حالت لري، اما د پینولوژي علم له نظره د جزا پیژندنې د علم له نظره د درس مجازات تطبیق په شخصیت لحاظ په مجرم باندې ناوړه اغیز لري او د شخصیت توهینوي.
جزا پیژندنه یا پینولوژي چې د مجازاتو د مختلفو بڼو اغیز د مجازاتو د تطبیق شرایط د حبس اړوند عملی مسایل د مجازاتو بدیل امکانات د جرمونو د تکرار مخنیوی او نور اړوند مسایل چېړي. د تعزیری سزاګانو تطبیق انساني کرامت سپکاوی بولي، خو طالبان وایي چې دغه سزاګانې د اسلامي اصولو یو اساسي جز ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د راپورونو له مخې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو په ګډون په سلګونو کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د طالبانو د دغو اقداماتو په وړاندې د بشري حقونو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي دي چې د دا ډول سزاګانو تطبیق ودروي. دوی همدارنګه تورنو کسانو ته د طالبانو د محاکمو لخوا د سزا اورولو پر روڼتیا هم اندېښنه څرګندوي او وایي چې په ډیرو مواردو کې تورن کسان د مدافع وکیل له حق څخه بې برخې دي. د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه چې له هیواد بهر فعالیت کوي وایي چې د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې له دندو لرې شوي، او یو محدود شمېر ښځینه مدافع وکیلانې چې په افغانستان کې پاتې دي هم له ډېرو ستونزو سره لاس ګریوان دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د آزادی اروپا آزادی رادیو یو پخوانی خبریال رضا ولیزاده چې د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري، د ایران په پلازمینه تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي نږدې خپلوانو ویلي چې هغه څو اونۍ مخکې نیول شوی او له ایرانه بهر له رسنیو سره په همکاري تورن شوی دی. نور جزئیات نوریا ستوري اوروي.
یوې سرچینې پرون سه شنبه د آزادې اروپا آزادي راډیو د فردا څانګې ته وویل چې د دې راډیو پخوانی خبریال رضا ولیزاده چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی و په تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي یوه نږدې خپلوان چې نوم یې په راپور کې نه دی اخیستل شوی ویلي چې ښاغلی ولیزاده چې د ایران او امریکا دوه ګونی طبیعت لري، شاوخوا درې اونۍ مخکې نیول شوی او له ایرانه بهر له فارسي ژبو رسنیو سره د همکارۍ په ګډون پر ځینو مواردو تورن شوی دی. ولی زاده چې څو کاله د ازادي رادیو لفردا څنګه سره کار کړی خپل دنده د 2022 کال په نومبر میاشت کې پری خو داو یو مودلې واده بهر اوسیده. نوموړي د اګست په 14 په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې په ورستی پوسټ کې ویلی و چې دای د مارچ میاشت په 14 تهران ته تللی دی. په دې پوسټ کې لیکل شوي چې هغه د سپاه پاسداران د اطلاعاتو له سازمان سره نیمګړي مذاکرات درلودل، خو بالاخره په خپل مسؤلیت او له باور لیک پرته چې آن شفایي هم نه و ترلاسه کړی، له 14 کلونو وروسته بیرته هیواد ته ستون شوی دی. دا څرګندنه ده چې هغه تر څه ډول شرایطو لاندې دغه پوسټ کړی دی. د راپور له مخې د ایران یو زیات شمیر دوه تابعیت لرونکي وګړي ایران ته د سفر په مهال د دې هیواد د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او پر مختلفو مواردو تورن شوي دي. د ډیرو یې شتمني کنګل شوي یا بنده شوي، او آن په ځینو مواردو کې په ایران کې دننه د کورنۍ غړي تر فشار لاندې نیول شوي چې هغوی بیرته هیواد ته ستنېدو ته اړ کړي. د ایران اسلامي جمهوریت تورن دی چې د دوګونی طبیعت لرونکو په ګډون د بهرنیو هیوادونو د اتباعو په غیر قانوني نیولو یا یرغمل کولو سره د بهرنیو هیوادونو پر حکومتونو د خپلو غوښتنو د عملي کولو لپاره فشار راوړي. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د ښاغلي ولیزاده د نیولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولی شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو او د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویښول دي.
نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولیزاده سره چې په شعر او شاعرۍ کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي. لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام را تړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غڅ دی چې شاعر په قالب کې هغه پټي خبرې راسپړي چې پادي توګه نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولیزاده چې شاعري نوم یې نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په اړه ورنه پوښتلې دي.
ابتدایي زده کړه خو مې په لغمان ولایت کې شروع کړې دي او اوس فعلاً په جهان پانتون کې د شریعت او پوهنځي محصل یم. اخر سمستر یعنی اتم سمستر اخري میاشت ان شاء الله چې سکل ته خلاصي کوتري د خیر سره.
راځو د شعر او شاعرۍ برخې ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې یعنی په ومو اتم صنف کې وو، نو هغه وخت کې باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ ته شعرونه معنا کول، د خوشحال خان خټک شعرونه و، د احمد شاه بابا شعرونه و په پښتو کتاب کې، هغه وخت نه د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شو. دا شعر نه به معنا کول ما ته به یو خاص انګیزه را کوله، نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعری سره علاقه درلود.
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیکه؟ که دا راته وایي چې هغه شعر په څه کله و؟
لومړنی شعر چې ما کله ولیکو، نو خدای شاهد ده، کله چې پلار مې خبر شو نو هغه په غوسه شو، وایي دا ته شعر او شاعری وخت نه ده، نو ته باید اوس لکه دینی درسونه باید وایي. هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر ته اوس ډېر شعرونه لیکلي ول تقریبا څلور پنځه کاله وروسته بیا ما شیرون ته شروع وکړه. کله چې لومړی شیرون راته وسدل بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا شیرون ته مخه.
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي، او تاسو سره د شعر شاعرۍ په برخه کې مخالفت شوی، دا ولې؟ یعنی شعر شاعري دې یوه برخه ده چې یو څوک په یوه برخه کې زده کړې کوي، دا یعنی له قلم، کاغذ او له ښوونې روزنې څخه لري نه ده. ولې د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت وکړ؟
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعري خپل ځان ته یو هنر ده، حتی مونږ په پښتو ژبه کې کولای شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړې وکړو. یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې دا ډېر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات شي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي. څه چې د مور او پلار خوښه وي هغه په مونږ باندې په زور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي، که دا د هلکانو وایي که د انجونو په برخه کې. دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې شته ده، نو تر هغه پورې چې بچیان یې ځوانان کېږي بیا مستقله کېږي، مثلا د پلار او د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شلو دې برخه کې اوس زمونږ خبرو ته غوږ نه نیسي، او که خبرو ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي. په لومړۍ کې چې ما هم کله شعرونو ته مخه وکړه نو هغه وخت خو مونږ د مور او پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډېر کم وه. بیا چې کله ځوانان شلو یعنی عمرونه مو اتلس نولس تر شلو کلو ته راورسېدل، د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شعرونو ته مو مخه کړله. د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې ولکه ما سره کورنۍ سپورټ کړی، پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده، د شعرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده. همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطي کوم، دا هم کورنۍ په خوښه نه ده کړی. ډېر شان دي چې ما په خپله یعنی کورنۍ د هر څه کې ما سره په مخالفت کې وه، نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کېږي. ځوانان داسې مشکلات سره بیا تبان مخامخ وي.
څومره سخته درته تمام مسؤلات چې تاسو قلم را واخیست شیر مو ولیکه، او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه چیرې سوله، د څومره بعد سر په تاسو وکړه؟ آیا په راتلونکي شعر کې د دې لومړني عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس شوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو؟
بالکل. کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي، که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي، هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار ده چې دا سپورټ شي. نو مونږ هم متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د سپورټ پر ځای زړه یې ماتیږي. چې کله زړه مات شي نو بیا ډیری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تیریږي. خو که رښتیا ویم یو څه وخت پورې زما د منفي اغیزو لاندې وم، تر ډېره وخت پورې ما د شعرونو څخه لاس اخیستی وم. بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه. اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده. د هېواد په اړه دي، په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل. او بل مونږ تاسو په ټولنه کې دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا عام اصطلاح مین ده، یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي. او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري، که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې. اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي، په مختلفو برخو یې لیکي. څوک یې د هېواد پسې لیکي، څوک یې نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري، یا په رهبریت پسې لیکي، یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري. نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته.
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړې وي، نو دغه د ژوند سختۍ هم دته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې.
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول، لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم. په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې ملګري رهنمایي کولمه. دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هېڅ نه پوهېدمه. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تاسو سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبور چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راسمه، د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلی ده.
یو شعر له ما سره اوس فعلاً چې تازه مې لیکلی ده، یعنی جمعه هم نه ده پوره. نو یو شعر دا ده: خاص ترګې زورور دي کبانه دي زورور، سترګې زورور دي کبانه دي زورور، زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور. یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، یو سوال می په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنا دا غټ سترګې زور او کواړه دي زورور لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي وس ووایا ځوانان او کزاړه دي زورور
بله
نړۍ دیموکراسي غواړي پښتون تنا اسلام اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور زنګیګما غورزیګما په دې م خلکو پوکړي زنګیګما غورزیګما په دې م خلکو پوکړي نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زورور
رازو دې ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعرۍ ته تاسو ویل چې په ډیرو نورو کارونو مصروفې مثلا تاسو خیاطي کوئ تاسو درس وایئ تاسو ته د کورنۍ مسؤلیت در لغاړې ده شعر او شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ
نو شعر او شاعرۍ خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم په دغه وخت کې ډیر وخت ورته ورکوم یا مثلا ځینې وخت د شپې ناوخته ویښ اوسېږم نو بیا ورته وخت ورکوم سهار پوهنتون ده بیا وروسته د پوهنتون نه بیا دوکانداري د خیاطي کوم د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده خپل الهام ته یا وایم یا خپل هغه خیالونه یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداش کوم
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې ذهن ته د یو څه راسي باید هغه ولیکې تاسو څه کوئ همیشه قلم او کاغذ درسره یا خپل موبایل کې کوم څه چې دریاتي هغه لیکي وروسته د شعر قالب تراولی او که منظم ورته کېنی لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو چې یعنې اوس به زه کېنم شعر به ولیکم څه کوئ تاسو
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو سره راځي هغه لیکي ځان سره زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي هغه ځان سره یاداش کوم په موبایل کې نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت بیکار اوسم یا مثلا نور داسې مطالب راخلم په هغه باندې فکر کوم د شعر په چوکاټ کې جوړم او ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم ایډیټ یې بیا وروسته کوم یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي هغه بیا په قرار ورته کېنم هغه ایډیټ پکې کوم
بله څومره دغه اصول سره برابر لیکي مثلا شعر کې وزن د قافیه د کته هم د تاسو شعر موږ ورې د ډېر ښکلی شعر و تاسو په خپل نظر څومره په وزن قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر تاسو لیکي
یو شعر راسي لیکلی و چې نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر خو یو غم مې کړ لزړه نه خپل برسیر دا یو ډېر اوږد شعر ده نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنې څه خو مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې راوخ کړ لکه قلم له ادبي چوکاټ ته به مې برابر کړ اوس الحمدلله اوس بدون له دې چې څوک را سره مرسته وکړي یوازې د شاعران ګورم او د همغه مطابق ځان عیاروم وزن هم پېژنم قافیه هم پېژنم ردیف هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکړي او شاعران د هغه اصولو پابند دي الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم
تاسو له مرستې یادونه وکړله دا راته وایي چې د شعر په برخه کې کومه استادانو تاسو سره مرسته کړې ده
متاسفانه هیڅ تاسو کوم استاد یا داسې کوم څوک نسته دا چې له ما سره مرسته کړي یوازې شاعران مطالعه کوم اورم همیشه تعقیبوم د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي چې لکه منیر بنیرای د زموږ استاد یو مشهور ستوری مطیع الله تراب ده د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم ګورم همدغه دې ته زه تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخه ته کار وکړم
بله یو شمیر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي یا مثلا نور کارو ته مخانه کوي دوی وایي چې اقتصاد خراب ده موږ نسو کولای چې درس وایي اقتصاد خراب ده موږ نسو کولای دا کار وکړو شعر شاعري کې څنګه ده آیا کله چې د چا اقتصاد خراب شي شعري کولای شي
شعر شاعري خود څه ده چې څومره انسان به جګر خونه عمر زیاتیږي او له تکلیفونو سره مخامخ زما پان هغه عمر قوي شعر لیکلای شي او په شعر کې د ژوند تجربه ډیره مهمه ده چې ژوند کې ته باید تا ډیر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو ته وسې کولای خو پوخ او قوي شعر ولیکې او هغه کسان چې مثلا په اقتصاد نه برخمن دي هغه هم شعر لیکلای شي شعر داسې نه چې خامخا به یو څوک یو تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلات یا د دې له وجې به انسان ذهن ته راځي دا یو الهام ده خدای پاک هر چاته ورکړي څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولای شي شاعري د مخه کې خو اقتصاد هم یو څه ناسم راست کولای شي ځکه کچیر ته انسان خو اقتصاد ولري کولای شي تفریح ډیره وکړي کولای شي خپل شعر ته ډیر وخت ورکړي نو اقتصاد ډیر مهم ده په دې برخه کې هم خو دومره نه ده چې مثلا بدون د یو ښه اقتصاد نه سړی شعر ونه سي لیکلای دومره نه دانو.
بله رسول تاسو حماسي شیرونو ته اوس پلا یو شیر ته وایې.
سحر یې راتړنکړلو ماخام یې راتړنکړو، سحر یې راتړنکړلو ماخام یې راتړنکړو، د عشق د زندګۍ هر یو آرام یې راتړنکړو. یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، ناڅاپه هغه یاد شوه الهام یې راتړنکړو. خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې،
بله
خواږې خواږې کیسې مې خپل جانان سره کولې، یو بیا قل را پیدا شو ټول کلام مې راته ډنګ کړو. یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو، یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو، ارمان یې راته ووژو مرا مې راته ډنګ کړو. له هاغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، له هاغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، مسلم ورته ځای ورکړلو اسلام یې راته ډنګ کړو.
ډېره زیاته مننه راځو په دې خبرې کوو چې راتلونکي کې پلان لري. د شعر شاعرۍ کومه برخه ډیره رانغاړي؟
د ما غزل لیکل ډیر خوښیږي، او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډیره ذاته ښکاري مهارت لرم، نو په همدغه کې ځان ډیر آرامه احساسوم. په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم. شیبه باران مشاعره کې ډیر دوستانو پیدا کړي دي، لکه زموږ استاد د افغانستان یو مشهور او ځوان شاعر ده، صداقت نیازی، خان محمد پېښوری، بلال بارکزل، د ډیر نور داسې ملګري دي چې مثلا ډیر کار کړی ده، نو له دوی نه پکې مشورې اخلم. او زه چې اوس فعلا د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کومه مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم، په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله. او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم.
تاسو ته نور زیات بریالیتوب غواړم. ډیره زیاته مننه.
سلامات سي، تاسو نه هم ډیره زیاته
بلال دی شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګری هم غږولې دي. په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی، د بلال پاکله وایي:
ماشومتوب نه دی او خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې، او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډیر احساس لري، او همداسې د وطن په قبال کې او نورو په موضوعاتو کې ډیر ښایسته شعرونه لیکلي دي. نو هغه په اړه خو زما نظر مثبت ده، او همیشه ما ډیر خپل هم تشویق کولو او شعرونه هم زه خپل ډیر متاثر یم، ځکه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغه ویلي دي.
په کومه برخه کې د شعر او شاعری د تاسو ډیره زیاته خوښه ده؟ ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي، کوم شعر دې تاسو خوښ دی؟
شعرونه خو زیات ویلي دي، خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي، یو هغه د وطن په باره کې دي چې حتی بعضې شعرونه یې ماته ایزم دي، او یو د علم او ادب په باره کې، یعنی ډېر اکثره شعرونه یې لیکلي دي، خو خصوصا دا وطن په باره کې ډېر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه، یعنی دغه روحیه باندې دا غټ شوی ده، او شاید شاعري هم د همدې روحیه باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه یې ماته ایزم دي، او زه همیشه دغه شعرونه هم تعقیبوم. نو وطن په باره کې دغه شعرونه زما ډېر خوښېږي.
بله تاسو ویل چې دغه شعرونه مو زده کړي دي، کوم شعر به اوس راته وایي؟
دا شعر زه همیشه ځان سره لولم، دا هغه عنوان ده، او هغه سرټکی شروع کیږي چې چپ به زه خاموش لکه انځور نشم، زه به د مزدور سړی مزدور نشم، نه نه دا دروغ دی چې پښتون قام ترهګر دی، نه وژنم میږی زه چې له حده ډیر مجبور نشم. او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیره خوښیږي: نه پنجابه دا زما نه نه کیږي، څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم. چې دغه مصره زما ډیره خوښیده، او همدغسې دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم: زه په سوال زارۍ ازادي نه غواړم، سوچ زه په خپلو وینو سور نشم.
دغه ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي، بیا تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي، څومره په تاسو باندې اثر کوي، څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي؟
خپله شخصا ما باندې ډیر ده، او کوم دغه زمونږ سلور اطرافه کې دغه ملګری چې دي، ځکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته، د وطن پیشرفت ته، او هغه زمونږ د وطن مثلا دښمنان چې دي، هغه کسان چې مثلا زمونږ د وطن پیشرفت او آبادۍ نه غواړي، یعنی هغه انځور موږ ته ډیر ښه په ګوتو باندې کوي چې یعنی زه خپله دې نه خاص خوند وړم، او ماته ډیر یو ښه احساس او روحیه راکوي تر څو زه نور خپل وطن په خاطر باندې، خپل افغانانو په خاطر باندې، او خپل خلکو په خاطر باندې، لکه بلال چې دغه شعرونه لیکي، په همدغسې بل عرصې کې ځان دغه نور کارونه وکړم، ځکه دا موږ ته دغه فکر را تولیدوي، او دا فکر موږ ته را رسوي، او موږ سبب د دې کیږو چې دغه فکر نورو ته ورسو، او همدغه برخه کې موږ نور کارونه هم ترسره ورسو. چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه ځما سره لوي شوی ده، ډیر په یو خیر روحیه باندې، او هغه روحیه د دې موږ باندې تاثیر کړی ده، او همدغه برخه کې یعنی دا په دې زمينه کې خدمت کوي، موږ کوشش کوو چې همدغه نه روحیه والو.
د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی تا ټول اسانتیاوي محدود کړي دي، اته ویلی چې ټول اسانتیاوي ور باندې بندې کړي دي. د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې دی شعر لیکي او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي، خپلو خلکو سره یې مرستې ته هڅوي، دا کارونه څومره مهم کېدلی سي. که ځوانان نور څه نسي کولی، هغه ځوانان چې قلم لري دوی شعر لیکلی سي، دوی نثر لیکلی سي، نظم لیکلی سي، د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې، د ځوانانو په تشویق کې.
په داسې یو حالت کې قرار لرلو، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلا افغانستان کې اوسېږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي. یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوالم لري او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي. نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې ژوند کوو، ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي. یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي، چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې ته اړ کېږي چې لاړ شي. مګر په دغه شرایطو کې بیا بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه رابخي، لکه مثلا خپله بلال دا زمونږ ملګری چې دی، ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم. یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دی لیکلي، او دغه شعرونه کې یعنی دغه ځوانان ډېر ښو لارو ته هڅولی، خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي. مګر دا په شعرونو کې داسې یو الهام موږ ته وربخي تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو. چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپله ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي.
شیر باندې نقد هغه څه دی چې د شیر نیمګړتیاوي وازی کوي او د شاعر شیر ته نور ښکلا هم وربخي. د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره لدی چې د بلال شیرونه خوښوي، په شیر باندې د لا ښوالي لپاره کله ناکله نقد هم کوي. هغه وایي
بلال که سوایم زما ډېر نږدې ملګری هم دی او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم. زیاتره وخت هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم. زه شعر او ادب مینوال یم او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی او ښه شعر لیکي، په ذهن او الهام باندې شعر لیکي. بلال واقعا یو ښه شاعري کوي او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره. نو زه شعرونه تعقیبوم، خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښیږي.
کوم شعر؟
هغه وایي نادان بلال چې د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی، او چې د پیړۍ راهیسي بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی، او د شپېلې غږ کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی. چې دا بیت زما بیخي په زړه لګیږي او ډېر مې خوښیږي.
د شپېلې
غږ کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی.
بله ډېر ښایسته. تاسو ویل چې کره کتنه کوئ د بلال په شعرونو باندې، څه ډول نظر بیا درته وړاندې کوئ؟ څه به ورته وایې؟
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي، بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی. نو زه هر کله ده ته یو مثبته انرژي ورکوم، په شعر یې کره کتنه کوم. کوم ځای کې چې لپاره زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګیټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ما ته په ګوته کوي. نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هېڅکله داسې احساس نه چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیا ویلارم، او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم. نو زه همیش دته داسې مثبته انرژي ورکوم، ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري، باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي. او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه فیلډ کې پاتې شي، نو دا به ډېر پرمختګ وکړي. لري بنوي چې دا به ډېر پرمختګ وکړي، ځکه چې په دغه وخت کې دا ډېر ښه شعر دی.
bale د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلې سي، ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بیلابیل فشارونه راوستلې دي، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر او شاعري چې ځوانان تشویقوي دا څومره مفید تمامیدلی سي.
دغه کومنګ په ټولنه کې ورته پام وکړو دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوند ځوانانو دغه شیرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډیره حده مفید تمامیدلی شي. د ځوان ذهن لپاره هم یو خګه لاسته راوړنه ده، ځکه بلال دغه شان دی یو شیرونه وایي چې په دکې یو نوی نوښت دی د ځوان د فکر راویښول دي. نو زما فان باندې دا ټولنې ته ډیره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هیله او خواهش هم دا دی او زه توصیه هم دا کوم چې موږ باید خپله مبارزه همدغه شانتې برحاله وساتو. موږ باید پشانه شو، که موږ پشا شو نو موږ به ډیر وولیږو، ډیر وروسته به پاتې شو.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه، ښه وخت.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
هیلا
د خزو دید لوری
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فریدستیال هر کلی کوم نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه انجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړې شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
طالبانو دوره کې تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو موږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې دي همدغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره موږ مکتب له کور نه هم ډېر زیات لري وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، موږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو او موږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. موږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، موږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې موږ ډېر زیات بېحد له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ تم یېرېدلی چې ولا طالبان رانه شي؟ څه موږ ته ونه وایي استادان یم ښځې وي که نه نارینه درته راتلل مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استاذان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي. موږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وې، خو مونږ بیا هم وېرېدلې چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي، څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانسي، حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځ رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو، بیا مونږ هم وویل چې باید راسو، بیا هم ډارېدلو طالبان
مکتب کې شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي، چا سره تللې وي؟
اول اصلا اما کاکا مانا اکسونه دی فورم لپاره واخیستل، مونږ چې لاړو لاما هم را سره تو دانی مگانې می را سره وی زاول کې ډیر زیات بی جرأت، او ما ویل کدی مکتب کې دسی څوک دی چې ما ته څو وایي را ته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داس نه یادې. زه ډیر زیات غریدم، خپل یو ما په هغه مکتب کې استاد و، بیا لاغې نه بعد می خور می را سره و څو مرزي په صنف کې با خور می را سره کې نسته، تر څو کاکا لور می ما چې ما زونه دا هغه مبر سره نه استول چې دا ونه ډارې چې په پافي دا ډو هغه په ما خو بیا هم زو ډارې دا ما لغې نه پات کړ او په وم ټوم سن فیو مته مونږ بل څه مقبل مکتب ته میان راغللو، لغې نه پات مونږ راغلو هغه مکتب کې بیا تناسم زکر کاکا لور مې مرانه لاړه هغه د ټول پور له زر سره مونږ نه بيفي زیات لري، په مو مکتب هم بيفي زیات لري ول خپل کور نه مسوم کولای چې ایواز لاړ سم، بیا مې خو ورور مې زو مکتب پورې ولدم او بیرته کور ته راوړم.
دی وخت کې څو کله نه وي
زه د پنځو کلوم چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړ او دوه کلوم
هغه وخت کې د کم مضمون ښه زده کوو، همدغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولای شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاو یا کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره، زیاتره به په ریاضي کې راکاو، په پښتو کې راکاو، او بیا د ژوند مهارتونه تر دریم صنف پورې، او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا ویل چې زه بې جرأته مم، بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا درباندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنی زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته، بیا وروسته ما ته استادان داسې ویلې وای ته مه ډارېږه، مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته، ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه، هغه استادانو به زیات محترم وه، هڅولې مونږ هم چې نن زمونږ سنفیان هم چې وې سنفیان نه وې، زمونږ خویندې غوندې وې، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وې، مونږ زیاتره ټولې سنفیان هم صمیمي وې را سره.
څه مشوکې کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کېنوله مم، ته زه په اصلا په صنف کې وړه وم، د ټول بله چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي، کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد درته وویل چې جګه شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلې، خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه ویلې، استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطي دم، خو بیا هم استاد را سره زیاتره کومک کاو، بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړم، او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استادانې، خو بیا ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه کور کې د درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلی، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې، هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوه، مشرې خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نور ټول به را سره درس ویلې، همدغسې مې پلار مې را سره ویلې، خویندې مې را سره ویلې، ورونه مې را سره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایي، چا ول نمره شي صنف کې دویم شي؟
اول مې پلان را سره کول، خور مې را سره کول، خور مې پلان یې زړیر منندو يم ځکه چې ما سره ډیر کومک کړی تر څو سو شي نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم، خو ما سره درسم زیات یاد کړی زه ډیره ترې مننه بیا هم کوم.
خپل پسند کې څوم نمرې
پسند کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وخت دی چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه و.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
را سره شته.
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګوري لولي او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم. په دې تېر آخر کې شپږم صنف کې چې ومه بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کول او ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کړو ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي، خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې د ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ را ته یا په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم، زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه و، مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندیږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه، خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه سو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا سه چې مونږ مکتب ته لاړ شو، همدغه یو وخت دی بیا اووم صنف نه بعد نه شو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني م کوله ټولو ویلې وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استاذانو را ته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
ما هغه ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا مونږ صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم، هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنی زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاذې یوه خاطره مهم دا ده چې استاد مونږ ته درس راکو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کې یو څه اچول چې وایي خلم خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته وسوال ته وو خو روزه کېدای سي بیا خو یو امن ډېر زیات و پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای سي زهر یې پکې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چپې وسي نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخیستلم هلته به مکتب ته وړل پټ به مې وړل که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نه خود و یا به م سکرین یا جاله واخېستله
هغې شیانو پسې اوس کومې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کومې به یې واخلې او به یې خورې
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسه خفه یم چې څومره مزهدار و خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې
سمیه لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټر سم یا استاد سم خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هغه خوښېږي
اوس چې کور کې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېرې وخت دې په څه تېرې
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هم هغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا هم مور سره خیاطي کوم
خیاطۍ کې دې څه زده کړي څه ګنډلی شي
پنجابي کلمې زیاتره زده کړې او اوسه تکلوني
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلې که نه یا لا هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلې خو یوازې یو وړکې کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی وو
ګوریانې اوس هم کوي
اوس خو یې نه کوم ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګوډیانې نه لرم اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې د وړکنې خاطراتو
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغه کومې وکړې د سبتنه هم نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي ځکه مونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سریا ده هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده هغه کې د اووم صنف درس هم ورکوي هغه کې مې ثبت نام کړی دی خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه پیدا کړی
آنلاین پیدا کړی ده خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درسونه ووایي ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته له لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده ته خو د کور ماشوم هم یې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه برخورد در سره کوي
یعنې زه خو ما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ ده ځوان خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده مکتب یې بند ده څه یې کوئ اعصاب یې چیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې هم همدغسې خو خور مې هم همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ښایي کاکاګان مې همدغسې او ورونه مې زیاتره ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتماً یې ما ته را وړي چې دا یې باندې درسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه کې انډیواله نه لري حتماً ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوچی ته پلا پری دې زکه کلا کلا ز کوچی ته مو سما ملګری مسته څو دانی دې زیاتر خو نو بنه کو زکه چا وی لو بنه دې خوشی خپل خپل ساتیرو یوازې دا خبرې کو سره کسی کو زیاتر او یان دې بل کورونو ته سو
بڅ کسی کو ته خبرې کوي خپل منځونی کې چیکینه
زیاتره د خپل ځوان په اړه کوله ک مونږ وایي چې زیاتره خپل ځوان کسی کې امامل کوي چې دا مونږ ځوان د سړي وړکې نه کسی کې یا د سال د سالګری خپل کسی کې د سی کوي
سمای جان ته خو لا ډیره وړه مې خو په دې کې لا فکر کړی چې چیرې دا خوندې هم داسې بند پاتې شي ته به څه کې څه پلان لري یا که کورنۍ درته وایي چې کم داسې خوانځي بندي او تنش کولای مکتب وای و ادب باندې فکر وکي دا مسائل د کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل مې څه کله ذهن ته نه راځي ځکه کوم خپل خپل یو پوه شخص شخصیت دی خپل خپل ډاکټر لا نو کله مونږ ته دا نه وای نو پلاجان مونږ سره ډیره زیاته مننه کوي چې دا د څه خبرې مونږ ته کوي خو بیا ما ته وای چې اتمن مکتبونه شروع کیږي کې د څه سن کال بعد چې ته د عمر تر اخره پورې نو کې د څه مکتب شروع سي نو ته بیا وخت کوم کولای شي چې وای
خپل خو بیا دا فکر نشته دا روحی روانی وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کیږي سا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلې مرودي د پنځه ملاروري خو زیاتره چې زه بیا زیم یم کوم شرابیا چې زیاتره زړه مزکه موزوای مو له مکتبونه باندې
نورې منجونی چې په دې بهرنۍ هوادونو کې ګوریا خپل کور کې نږدې کورور دی کوم یو مکتب ته زیه پانتون ته زی کله ورسره د حسادت نه کوي چې دوی ولې زی موږ ولې نزو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای انجلی پیدا کړی چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه باندې شاهي ورځ لپاره مې ورور مکتب ته ته اوس پانتون کې د اوسایمو ګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړ مکتب نه پانتون ته لاړ اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پانتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسیږي نور هلکان چې زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یما زیاته داسې ماته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
مکتب پیغام غواړي چې خپل هیلی ژوندۍ وساتي خفا نشي روحي رواني وضعیت خراب نشي
پیغام مې ورته دا چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کې وایي که هر کله اوسه کې داسې مکتب مو شروع شي بیرته نو کولی شي چې مونږ بیرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بیرته راژوندۍ کوي بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې کور دې ودان خو یو بله پوښتنه وسته کله نه ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم
دیارلس کلنه ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دمور خبری اورو
سلام علیکم زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خومنگا هر او رسته رو یو او رز نده هر او رز منگ ده څو درې کال وته موږ په دې تشویش کې تیرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي دوی به مکتب ته ځي او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت را ورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي دوی تعلیم وکړي دې نه پورته تعلیمونه ته نه پرېږدي خو مونږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو د سیو لکه مړه د مړو په شانتي خوب کې ژوندي یو بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو؟ هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړېږي، دومره دې ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
مړاوی